خوشی ښکارا کړه. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري. د ودیش کلنې شرمین مخکنی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنایی وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستې وه. دی غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمن وای د سبا یوازینی تیروتنه مینه وه او دی وروسته خپل پلار وبخشه ځکه چې د کلي د مشانو لخوا تر فشار لاندې راغله. شرمین وای چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او نرواقۍ تر فشار لاندې وي. شرمن همداراز وای وروسته له دې چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول شو دی ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپل وکړو هیڅ پښیمانی نه شودله او خبرې لکینې ډکې وي. د بیا هم ویل چې دا د دنده وچې خپل کورنۍ وژغوري او خپل لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لوري د خپل خوشي په واده کولو سره خپل کورنۍ بدنامه کړه نو ځکه د هغې وژنه د توجیه وړ وه. شرمن وای د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه شوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پریکړو له کبله اغېزمن کیږي. د شرمن په وینا هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډیری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنۍ مسئلې دي نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونه شي. شرمن وای دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي.
د ماشوم د ادبیاتو د ودی او پراختیا لپاره د مالی مرستو د راجلبولو صندوق پرانستل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل هڅې پیل کړي چې د هیواد د ماشومانو د سالمې ذهني ودی لپاره د دوی د ذوق او استعداد سره سم فرهنګي کارونه وکړي. نور حال زموږ همکار خان محمد سیند راکوي.
په افغانستان کې د ماشوم د ادبیاتو لپاره لږ کار شوه، خو د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین وایي هڅې کوي چې د هیواد د فرهنګ دغه وروسته پاتې برخه پیاوړې کړي. د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان د شنبه په ورځ په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور د مالی مرستې د صندوق د پرانستلو پر مهال وویل چې د ماشوم د ذهني او جسمي سالمې ودې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروري دي.
موږ به په نږدې راتلونکي کې د هغو لیکوالو او رسنیو لپاره چې په 1994 نریس کال کې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کار کړی دی دوی ته د ستاینلیکونو او جوایزو پروګرام جوړ کړو. دغه شان هڅه کوو چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د یو سیډنی سیمینار لاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت څخه جدي غوښتنه وکړو چې د لوړو زده کړو په نصاب کې د ماشوم ادبیات ته ځای ورکړي. موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکې هڅې کوو.
ښاغلی تورمان وویل په دې برخه کې لسو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلې، خو اوس مهال چې د ماشوم د ادبیاتو کور په رسمي توګه کار پیل کړی د دولتي او غیر دولتي مؤسسو مالي او تخنیکي مرستې به پر فعالیتونو مثبت اثر وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وویل چې د ماشومانو د سالم ذهني روزنې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروری دي. د ژمنه وکړه چې د ماشوم د ادبیاتو له کور سره به مالی او مشورتي مرستې وکړي.
ادب د ټولنې د کلتوري سطحې تر ټولو بهترین معرف دي. په افغانستان کې خاصو ادبیاتو لپاره لکه د میرمنو ادبیات، د ځوانانو ادبیات، د ماشومانو ادبیات په دې برخه کې چندانې کار نه دی شوی یا ډېر لږ کار شوی. د افغانستان شمار خپل خاصو ادبیاتو ضرورت لري. دا چې اوس زموږ دوستان خو توجه ورته کړی دی، زه د اطلاعات فرهنګ د وزارت ته پاتې البته رګې صندوق سره څه مالي مرسته چې زموږ په واسطه راده مسګاګري مرسته سره وکړه.
د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ بنسټونه د ماشوم له سالمې روزنې او له علم او پوهې سره د دوی له بلدولو سره تړلي دي. ښاغلی غزنفر تاکید وکړ چې دې برخې ته زیاته توجه وشي. همدارنګه د پوهنې وزارت استازي وویل هڅې به وکړي چې د زده کړو په نصاب کې دغه برخې ته ځای ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او د ټلویزیونونو رامنځته کېدلو د ماشومانو پام ورړولی، خو کورنۍ وایي چې د ماشوم ادبیات که کیسې وي که شعرونه که روزنیز رسمونه او داسې نور څه وي د ماشوم پر تهذیب او راتلونکو کړو وړو او روحي وضعیت اثر کولی شي.
د خوست ولایت مدني فعالانو یو شمیر مخکښ ځوانان وستایل. نور حال له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل راکوي
د ټولنې د مخخو او زیارتخو کسانو تقدیرول د دې لامل کیږي چې هغوی نور هم د ولس او ټولنې خدمت ته وهڅیږي او په نستړي کېدونکي توګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یاد څرګندونې تېره ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو د هغو کسانو د تقدیرولو او لمانځنو په دستوره کې وکړي چې د ژورنالیزم او مدني فعالیتونو له لارې خلکو او ټولنې ته ښه خدمتونه کړي دي. مدني فعال طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل چې د سمون او بدلون د ځوانو فعالانو د شبکې لخوا د دا ډول برنامو جوړول د دې لامل کیږي چې د ټولنې نور خلک هم خدمت ته وهڅول شي، په دوی کې د لمانځنو هوس پیدا شي او بالاخره دا کار په ولس کې د مثبت عمل د فکر د خپرولو لامل وګرځي.
د دا ډول لمانځغونډو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي تر څو دوی ته د نورو ټولنو پام شي، دوی هم د ستایلو یو هوس ورسره پیدا شي، ځکه دا کار کولی شي چې په ټولنه کې یو مثبت فکر، مثبت هڅه او مثبت کار رامنځته کړي.
یاد لمانځغونډه د غرغښ سیمه ییز تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل او د یاد تلویزیون یو تن خبریال نسیم دیوال همدارنګه د ولایتي شورا ځوان استازي کفیل ریحان او د زرغون سیمه ییز تلویزیون بنسټګر اسماعیل حقمل د غوره فرهنګي، ژورنالیستیکو او مدني خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه. الهای سخی سرور میاخیل وایی چه اوز پا پختون تبر که داروخیه را پیدا شوی که چوک ورطا دیر لد شاند خدمت همو که نواغوی دیر درنخت اوی زد کبی
ویل که دل بچه پختون قوم یو بل نشی سر از غملای دا پا دیده او سر جوانده شوی دا پختون قوم بپارا کچر تا دیر معمولی خدمت تکڑی وی دوی دی پغیخ که را آخلی دوی دیغه پسل چند زیات ترجی در کوي. نو د دې په وجه به موږ ان شاء الله وکولای شو موږ دغه احساسات او دغه جذبات به نورم دې ته موږ مجبور کړي چې د خپل ولس لپاره ډیر زیات کارو.
د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا وایي چې د مخکې خو مدني فعالانو او ځوانانو لمانځغونډي د دوی د هڅولې ترڅنګ زموږ د مشرانو لپاره د غوره خدمتونو د الهام اخیستو سبب هم جوړیږي.
سپینګیری مشران مو هم له دې نه الهام اخلي چې زه ولې ښه کار ونه کړم، چې دا چې پلانای پلانای تقدیر شول زم به تقدیر شو. او کله کته ښه کار وکړو ځوانان هڅېږي چې د دغه کارکردګۍ تقدیر کې وایي هڅوي.
تقدیر شوی خبریال نسیم لیوال هم وایي چې د مدني فعالانو ستایلو د خپل ولس خدمت لا وهڅوو.
نو زه به همیشه لپاره هڅه کوم چې د دغه درددلي ولس لپاره هغه څه وکړم چې په رښتیا په واقعي ډول کولی شي چې د دغه ټولنې انعکاس یعنې د ټولنې دردونه انعکاس کړم.
دیادوانې ورده په دې وروستیو کې په خوست کې د هیواد او ولایت په کچه یو شمېر مخکښ او خدمتګار قومي، فرهنګي او علمي شخصیتونه د روڼ اندو او مدني فعالانو لخوا ستایل شوي او لمانځل شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته د څو نورو ژبو ترڅنګ پښتو ژبه هم ورزیاته شوې ده. افغان قاموس لیکونکي دا څه ګټوره بولي، خود دې لارې د کچ کولو لپاره په پام په خو ګامونو او دوامدار مزل ټینګار کوي. زموږ همکار نورګل شفق په همدې باره کې د افغان قاموس لیکونکي ډاکټر بهیج جسمانی سره مرکه کړې ده او په دې برخه کې په مهمو مسایلو ورسره غږېدلی. پام ورته راړوم
عثماني صاحب. یعنی اوس دا ډیره نوې خبره هم نه ده چې پښتو ژبه چې دا ګوګل پښتو ژباړن یا ګوګل پښتو ترانسلیټ ته اضافه شوې ده. اول خو د ټکنالوژي په دې زمانه کې چې ډیر خلک باید انټرنیټ سره بلد وي او بیا داسې یو سیستم ته چې د خلکو ترمنځ ډیر دود دی او ډیر خلک ګټه ورنه اخلي، د پښتو اضافه کېدل تاسو څنګه بولئ؟
دا یو ډیر ښه کار شوی دی. د پښتنو په مخ باندې یوه نوې کړکۍ پرانستل شوې ده. په میلیونونو خلک به د نړۍ له میلیونونو خلکو سره د دې لارې اړیکې ټینګې کړي، فکرونه به سره بدل را بدل شي، خبرې به سره وکړي. نو یو ډیر ښه کار شوی، خو کاشکې ډیر پخوا باید شوی وای. په 2009 کال کې چې کله فارسي ژبه ګوګل ترجمان یا ګوګل ژباړن ته داخله شوه، باید هم مهاله ورسره پښتو هم شوی وای. خو په هغه وخت کې پښتو ته چا کار نه و کړی، ځوانانو انټرنیټ او خواله رسنیو دغه شانو ته لاسرسی نه درلوده. د 2009 نه وروسته چې کله انټرنیټ دود شو، ځوانان وهڅېدل په داوطلبانه توګه یې په خپله خوښه باندې خپل وخت او امکانات ورکړل او د دغې ژباړن د بشپړاینې دپاره یې کار وکړ او بالاخره دا دی چې اوس موږ پایله وینو. د دغه کار په نتیجه کې به ډیر ستر د ټکنالوژي ستر نور نور شرکتونه هم وهڅیږي چې په خپلو سیستمونو کې پښتو ژبه اضافه کړي. په تیره بیا تر ټولو لومړی ګام به مایکروسافت واخلي، ځکه چې د ګوګل سره په نږدې سیالۍ کې رهي دی. په سکایپ کې به پښتو ژبه اضافه شي او په بینګ ژباړن کې به هم د پښتو ژبې د زیاتېدلو دپاره هڅې وشي. دغه کارونه ټول داوطلبانه کېږي. د ځوانانو یا د دغه خلکو چې په دغه ژباړن کې کار کوي د هغوی وړتیا په پام کې نه نیول کېږي. هر سړی که د په ډېره لوړه علمي سویه کې وي یا په ډېره ټیټه علمي پوړۍ کې وي، هغه توپیر یې ورته نشته. هغه کولی شي زیاتونې پکې وکړي، کمونې پکې وکړي، سمونې پ وکړي. په دغه حالت کې ډېر ځله دا پېښېږي چې د کار کیفیت راټیټ شي، تیروتنې ډېرې شي او په راتلونکي کې ستونزې پېښېږي. نو د دې دپاره چې دغه ستونزې د منځه لاړې شي، د افغانستان شرایطو ته په پام، هغه بنسټونه چې هغه د ژبې د خوندیتابه ودې او پرمختیا مسؤلیت په غاړه لري، هغوی باید یوه کاري کمیټه د ژبې د متخصصینو جوړه کړي چې هغوی په منظمه توګه د دغې ژباړن او نورو ژباړنونو د بډاینې دپاره کار وکړي. د دې له لارې به نورې کمپنۍ حتی وهڅېږي چې همدغې کاري کمیټې ته پیسې ورکړي، فنډ ورکړي، بودیجه ورکړي چې هغه لا پراخه شي او ډېر خلک ونیسي او دندې ورکړي چې دا کار په منظمه توګه وکړي.
یعنی تاسې خبر نه داسې ښکاري چې دغه اوس رښتیا هم ځینو ملګرو کله چې پښتو اضافه شوه ګوګل ژباړن ته، نو ځینو دغه نیوکه پیل کړه، هلته به یې عکس اخیستی ورنه وایي وله دا کلمه مې ورکړه، غلطه ژباړه یې راویستله. نو فکر کوئ چې ځینې کسان چې ډېر نه پوهېږي په دې برخه کې، که هغوی یعنی وغواړي مرسته وکړي، د ګټې په ځای به تاوان ډېر کړی.
ډېر ځله داسې پېښه شوې ده. خو دا ماشین دی، ماشین هوش یا ځیرمنتیا نه لري، انساني مغز نه دی چې مثلا په یوه جمله کې د یوه لغت ژباړه د هغې معنا ته په پام غوره کړي. ډېر ځله یو لغت 15-16 ژباړه لري، ماناګان لري. نو دلته ماشین تفکیک نشي کولای چې په دغه ځای کې دغه لغت څه معنا لري. مثلا تور د تور رنگ په معنا دی او تور د تومت په معنا دی. ماشین به څنګه وتوانیږي چې په جمله کې دا تفکیک کړي چې دلته تور د تومت په معنا راغلی دی؟ نور ژبې هم ورته ستونزه لري، اما هغوی د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړي، خپله ټوله ژبنۍ پانګه یې هغه پر لیکه کړې ده، هغه ټولې جملې یې ورکړې دي، جملې د جملو سره ژباړلې دي. په دې توګه که چیرې یوه جمله یو څوک هلته لیکي یا ټایپوي، ګوګل یا بل هر ماشین چې د ژباړې ماشین وي، هغه یو انتخاب هغه سړي ته ورکوي چې آیا د تا جملې نه مطلب دغه جمله ده او که بل څه شی دي. نو کله چې هغه جمله چې په سیستم کې موجوده ده او تا ته پیشنهاد کړې ده، تا هغه انتخابای هغه بیا صحیح درته ژباړي. اما که چیرته ته نوې جمله ورکوې، نو بیا به هم دغه تېروتنې تکرارېږي، خو بیا تا ته یو لیست درکوي، مثلا څو لغتونه پریمانه درکوي. یعنی ته کولی شې که چیرې په ژبه یو څه بلد وي، د راتلونکي دپاره همغه جمله په سیستم کې اضافه کړي، سمه یې کړي. خو په تیوری کې یو وخت کې به داسې پېښېږي چې ماشین به د دې توانایي لري چې معناګانې هم تفکیک کړي، خو دا به دومره پراخ وخت ونیسي چې تقریبا په شلو راتلونکو کلونو کې خزې اټکل نشم کولای.
یعنی دا ورو ورو به فلټر کېږي، یو ډول چې هغه ماشین په دې وپوهېږي چې اوس دلته د کلمې معنی دغه ده او دلته دغه ده.
باید همداسې وشي، سیستم همداسې باید کار وکړي. خو د دغه دپاره باید په پښتو ژبه اول خپله ټوله پانګه یې ثبت شي، معلومه شي چې په دې پښتو کې دغه خلک چې خبرې کوي څومره جملې کته پورته کېږي. روزمره ژبه خو معلومه ده چې تر 10,000 لغتون نه اضافه څوک نه کاروي، اما کله چې علمي متنونه راځي یا علمي خبرې راځي، هغلته بیا ژبه هم بدلیږي، هلته مفاهیم بدلیږي، هلته ټول شیان بدل دي. نو موږ مجبور یو چې لومړی خپله ټوله ژبنۍ پانګه خوندي کړو او بیا یې د نورو ژبو سره پرتله کړو. دلته یو بل ستونزه په د ګوګل ژباړن کې او په بل هر ماشین کې به ممدا وي چې موږ د اوس پښتو د انګریزي سره ژباړلې ده. مثلا اوس ګوګل ژباړن چې کله ژباړه کوي، لومړی پښتو متن انګریزي ته ژباړي یا انګریزي متن پښتو ته ژباړي بیا بل ژبې ته ژباړي. مثلا که زه یوه آلمانی جمله وغواړم چې پښتو ته وژباړم، ګوګل ژباړن اول همدغه آلمانی جمله انګریزي ته ژباړي،
ماشین ده مخکې یادونه وکړه یو ځل تیروتنې وشوې
ځکه غژباړه یو څه نیمګړې خو یو ځل شوه
یو ځل خو وشوله ځکه د آلمانی نه انګریزي ته شوله بیرته چې د انګریزي نه پښتو ته راځي دا یې بل ځل تیروتنې دي
او خامخا به تیروتنه زیاتې
نو دلته دوه ځله تیروتنې